خو دا ورځ به ترڅو چې زه ژوند یم زما په ژوند کې به زما هیڅ کله یې رنس تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا راشي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغییر دی زموږ په کورنۍ کې. ستاسو کاغذ مرده کورنۍ هغه مسول وو، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو، چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو. نو دغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل شي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ شي. که موږ یو ورځ خوشی لمنځو هم به موږ دای په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه راغلي.
کوم وخت ته چې دای صاحب شهادت رسیدلی دی عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی، یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه پاتې شوی دی. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسولینو پر رسولو په ډیر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې شهادت رسیدلی دی عموما ټول خبریالان داسې چوپ دي، یعنی دغه مشکلات.
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی و، ډیر نیک خبرنګار و، یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی ساحه ته به ځان رسوي او رښتنی خبرې تر مسلمان د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د دې ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنګار و، یعنی په یقین سره مسلمان د غوښتل چې د خاورې ته او دغه ته په ایمانداري سره خدمت وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واورئ. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وا
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروب یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خوروب یو د یو بل، ای د نننی دور انسان داسې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې له ډلې یو ټلویزیون، اووه سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخواني حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپي رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنېدو سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي په خوایې د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپلې مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یوه مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې ډیری چاپخونې تړل شوې دي او مسؤلان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی زبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوی حسینی هم در از ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په څیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملی بیرغ او ملی سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملی بیرغ او ملی سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملی بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملی بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملی بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملی بیرغ او ملی سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلي د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماتیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلې په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اورېدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون است
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دوري د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو او د دوی یو ویان بلال کریمی پا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقۍ پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اتلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1929 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و، لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی. د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ يم لخه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مختلف شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخه تر اغلمه غوره فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و. سره پسند کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و. او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی اروپورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی. او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دی. سرپسند کې ذهنیت جوړونکي متلونه، د متلونو یو ټولګه البته دغه تر چاپ لاندې ده. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندۍ وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرښو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخ خوښ کړی د چپاړې لپاره؟
په هغه وخت کې چې ځکه لا زده کړې علومه ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود. اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزښت په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره
بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلیدنی ترڅنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلی ډول باندې دا راخلی بیلابیل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای مده ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلیدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانیږي د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولی شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي هماغه موضوع د بې سیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسیږي هغه نوښتونه هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دی رااخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو ته بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی سي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي په رښتیا هم په پښتۍ به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن منځپانګه به د کتاب ډیره فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم را ژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نوښتې ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې را ژباړو دغسې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده او اړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویا پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالات خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي ل اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه دا یو آمدی نو د تیرو ولس تل لس کال راسي چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي نو شعر سره مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې په رومانوي شکل کې زه خپل چاپیر چلن انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر واکنا مینا ژوند او نور څه هم پکيو
تر دې د مزما خو دو کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره هدا پوره چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پوره ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتلل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرسته پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پاره مینه ده او دا غي نه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي زما د شاعرۍ برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوالو کو تاسو د دې سوال ستای نه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع د پاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتالوستي تر ترقی پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت او هغه مونږ په انګریزي کې ورته وایو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو په هغه کې خوشحال بابا چې مونږلا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوورې دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خو شعر د خو شعر تعریف داري چې خو شعر هغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني اغا شعر داسې چې اغا آینه کتل ولې چې ته و هو دا خدای ماده پاره لیکلې شوې چې زه ولم جویم چې دا ماده پاره لیکلې شوې دغه شعر زه اوم دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی سپ تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقۍ کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ یې کوم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کے کور سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گور سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدہ کو مادا زغو او دس کروٹو خار کے جون زدہ کو مادا زغو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دړ دغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سی چې اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ در شندم گلونا خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام منده عام اوریدون کی هم دستون کی گوری نو اگر ورته په دغه چشمو کی گوری چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي خوکو دا سی دی سیاسی فکر بند دا شعر لولی نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه دی خپل اولس ته وي دی خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استتیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
دا دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر واخلي او د هغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سید صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سایل صاحب د زده کړې لپاره به د سایل صاحب شاعري لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوله پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي ذاتی کوشش زمما داري چې زمما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زمما پاتې شي به باید چې سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زمما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرې فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعرې چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زمما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
خوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت ته کې اور نه یو سوال د محبت ته صد خیال زما خیال د محبت ته او شعر پکې داسې دي چې چپزړه د کله یو وکله بلا چپزړه د کله یو وکله بلا داسې ښکاری چې زوال د محبت ته او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت ته او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سنې دي خو کمال د محبت ته چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سنې دي خو کمال د محبت ته ته زما د لاس پکر خو کې زینې ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت ته د ژوندون د تیرولو هنر څه دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته او د اکبر ژوندې غزل لورېدو دی د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت ته کې اور نه یو سوال د محبت ته څه دی خیال له زما خیال د محبت ته خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا دا سمې انتوب چې اذیت کیه مزدا دا سمې انتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا دا سمې انتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سیدا ناس یو د یو بل سره خروب یو ل یو بل اے د نننی دور انسان دا سیدا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زله پختونستانه دا سیدا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زله پختونستانه دا سیدا او ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی
ستا
پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سیدا ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سیدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر وای لچترال تر بولانا دا سیدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سیدا رکیم در پسې لخبل زانه دا سیدا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوي کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو د پسرلي په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي المارۍ وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو پتیرو نه کلونو کې چې هر زلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر زلې د کیسو خاپیرې رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستی دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري، زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو یې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که د زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هماغه سره پوی لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پاو. خو سبب می د ماشوم توپ په بدنۍ جرثقیل تیر وی، وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي، مگر تیر هیریږي، مگر بی تیر ژوند کیږي، مگر بی یادا سا اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو، تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل.